دازما حق دی. د خزو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي رادیو اونی ز خبرونه
السلام علیکم د ازادي رادیو اونیز خبرونه د زما حق دی تشرغ لاست زمال علي بشیرم د دې خبرونه تخنیکی چاري طاهر روشان پر مخ وړي. یو بل کال تیر سو او بیا هم طالبانو نجونې د کانکور په ازموینه کې له ګډون محرومې کړې او یوازې د نارینه ګډون کوونکو نتیجې اعلان سوې. د 1403 هجری لمریز کال د عمومي کانکور د ازموینو پایلې د یک شنبې په ورځ د چونګاش په 1:30 اعلان سوې. دا دوهم کال دی چې طالبانو ښځینه زده کوونکي په دغو ازموینو کې له ګډونه محرومې کړې دي. د کابل ښار اوسیدونکی اتل خان رحیمزوی د دغه ازموینو عمومي اول نمره اعلان سو. د ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې دی د طالبانو له حکومت غواړي چې نجونو ته د زده کړو حق ورکړي. د یادولو وړ ده چې په تیرو کلونو کې نجونو څو ځلې د کانکور په ازموینو کې لومړی مقام خپل کړی و. شمسیه علیزاده او سلګی باران له دغو نجونو څخه دي. د طالبانو تر واکمنۍ وروسته دوی تر شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځیو ته له تګه منع کړې او د تیر کال په ډسمبر میاشت کې پوهنتون ته د نجونو پر تګ هم بندیز ولګاوه. سره له دې چې نړیوالې ټولنې په افغانستان کې د نجونو او ښځو د زده کړو د حق لپاره فشارونه زیات کړي دي او په دې وروستیو کې د اسلامي همکاریو د سازمان یو پلاوی په کابل کې د طالبانو د حکومت له مشرانو سره په کتنه کې ښوونه او روزنه د ښځو او نارینهو لپاره مساوی حق بللې دی خو بیا هم د طالبانو په دریځ کې نرمښت نه لیدل کېږي. پر دې موضوع په دوامداره توګه د دوهم کال لپاره له کانکور د هیڅ فارغ انجلۍ نه درلودل د افغانستان پر راتلونکي څه اغیز لري پر دې موضوع باندې خبرو لپاره نن زموږ میلمنې راسره د حقونو مدافعینی اغلې ممتاز یوسفزی، اغلې سایمه خوګیانی او اغلې حسنا روفی خبرې کوي. اوریدونکو تاسو هم په دې خبرونه کې له موږ سره ګډون کولای سئ، موږ ته زنګ وهلای سئ. د تلیفون شمیرې دي 00420221 24 01. پر دغه تلیفون شمیره باندې موږ ته زنګ راوهئ، لږې پرېږدئ او موږ به ستاسو د تلیفون شمیره واخلو، یاداشت پې کړو او بېرته به په تاسو پسې زنګ در ووهو. همدارس تاسو کولای سئ چې پر واتساپ باندې موږ ته زنګ راوهئ. د واتساپ شمیره د 00420023008111. پر دغه شمیرو باندې تاسو زموږ سره تماس نیولای سئ او په دې خبرونه کې له موږ سره ګډون کولای سئ. اوس هم زه غواړم اوریدونکو چې د یوې محصلې سره په لومړي سر کې خبرې وکړو او د دې د احساساتو په اړه باندې واورو چې د کانکور کې د نه ګډون په پایله کې دا څه احساس لري. اوس هم ګورم چې دغه میلمانه له موږ سره وصل سوي ده کنه. آغلی تاسو ته شرغلاست وایم او مننه کوم چې تاسو له موږ سره په دې خبرونه کې ګډون کوئ. په لومړي سر کې که تاسو په دې اړه باندې موږ ته ووایاست چې دا دوهم کال دی چې ستاسو غوندې نجونو ونه کړای سوه چې په کانکور ازموینه کې ګډون وکړي، دغه ستاسو لپاره څنګه فکر کوئ، تاسې څه احساس لرئ په دې اړه باندې؟
سلام علیکم اخو مه است، سلام علیکم چې له تاسو سره څه کومه خبر مې اوریدل چې څنګه تاسو کومه چې له مونږ دلته ټول برو کاو جوړ شي په ډیر خوشاله سره چې یو ځل بیا هم قانون جوړ په کانکور کې نه کېږي ګډون اجازه تر لاسه نکړه او دا یو ډیر خوشاله یم چې یو نه جبرانیدونکو کې کار ته چې دغه وکړه دوام لري. دا چې د دې چې څنګه مکتبونه په هانتونه باندې خو د کانکور امتحان هم نه جوړونه نه اخیستل کېږي، دا که یو عمل د سبب یا قانون جنو او قانون مېرمن ځکه کې دخي د تیارو خواته دی او دا اوس موږ تیارو په خوروان یو ځکه چې په باندې د نور د کټه یې رسیدو لپاره یا هم د ویلو لپاره د کانکور اسمه په افغانستان کې وسمه لار ده او موږ ډیر زیات تکړه ځان انجنیرو لکه څنګه چې اخن شمسی علی زاده او څنګه باران هغه خويندې شي د کانکور په ځانونو کې دوی لومړی مقامونه ترلاسه کړل خو متاسفانه اوس موسم ګندا سيستي د ټولو لرو تکړه جن لرو خو دا چې دوی د کانکور په ځان کې دي امتحان ورکول اجازه نه لري هغه استعدادونه پټ پاتې دي او دا حق ته چې یو مسلم حق ته چې موږ افغان نجونو نه اخیستل شوی ده. زه واقعاً په دې خبره باندې ډېر زیات خوشاله یم او ډېر زیات تاسف چې زه دې لپاره
تاس چې په اول سر کې خبره سوست چې تاس اجازه نه لري یا دغه حق تاس خواخستل سو چې په کانکور کې تاس کښینی او ګډون وکړي امتحان ورکړي، تاسو څه احساس درلودی او څه مو غوښتل چې ووایست طالبانو حکومت ته؟
په خوشحالۍ سره زه ځکه په څوارلسو لومړي اول کال کې زه له کانکور مکتب نه یعنې زه په فارغېدم او بیا به ما د کانکور امتحان ورکاوه. لومړی کال مونږ اجازه ترلاسه نه کړه چې څوارلسو دوهم کال کې ده. هغه وخت هم یوازې د هلکانو لپاره د کانکور ازموینه اعلان شوه او د نجونو ازموینه هم انګلیسي ته پاتې شوه. ډېره زیاته سخته وه زما لپاره ځکه چې ما ډېر درس ویلی وه او همداسې له موږ سره ډېرې خویندې وې. یعنې دا یو مثال و. په هغه کورس کې چې ما درس ویلی له ما سره نږدې یو نیم سل نجونې وې چې دوی د کانکور ازموینه ته یې امادګي ویلې او ډېر زیات زیار مونږ ویستلی و. یو کال ډېر سخت درس ویل او ډېر زیات زیار او زحمت، خو په خوشحالۍ سره چې په آخرو کښې مونږ بیا دا خبر ترلاسه کړه چې مونږ به اجازه نه لرو، ډېره زیاته دردونکې ورځ زما لپاره او ډېره زیاته ناهیله شوم د خپل ژوند نه په دې وطن کښې له اوسېدلو نه، د دې لپاره چې یوازینۍ لار چې یو انسان په هغه کښې پرمختګ کولی شي هغه علم تحصیل ده. او په افغانستان کښې دغه حق له نجونو نه اخیستل شوی ده. دا زما په ژوند کښې شاید دا له یو له ډېرو بدو خبرونو نه و. یعنې ما هغه د خپلو هیلو کښتۍ داسې مې احساس کړه لکه داسې په سیند کښې ډوبېږي، ځکه زما ارمان دا و چې زه به ډاکټري وایم، زه به خدمت کوم او همدغه احساس ما تل کوه. او دولس کاله مکتب ما په همدې فکر باندې ویلي چې زه به بالاخره یوه ورځ ډاکټره کېږم، خو هغه اول کاله مونږ ته اجازه راکړل نه شوه. او سه کالم په خوشحالۍ سره بیا مونږ دې ته امید درلوده چې شاید دا امکان ولري چې دوی خپل دریځ بدل کړي او مونږ ته د کانکور په امتحان کښې د ګډون اجازه راکړي، خو متاسفانه بیا هم مونږ ته اجازه را نه کړل شوه. او هغه ترخه تجربه بیا تجربه کړله، یو سخت او غمجن خبر زموږ لپاره و.
مننه غلی، زه به بیرته تاسو ته راسم. تاسو زموږ سره د تلیفون پر لیکه پاتې سئ. اوس هم اورېدونکو، زموږ د خپرونې نور میلمنې غلی خوګیاڼۍ، سایمه خوګیاڼۍ او غلی ممتاز یوسفزی هم له موږ سره د سټوډیو سره وصل سوي دي. غلی خوګیاڼۍ، ستاسو څخه به بله پوښتنه وکړم، په داسې حال کې چې دغه ډول نجونې لکه تاسو چې غږ واورېدې، محصله چې د غوښتل چې د زده کوونکی چې د غوښتل د کانکور امتحان کې ګډون وکړي، خو د دې څخه دغه حق واخیستل سو او طالبانو دې ته اجازه ورنه کړه، لکه د دې غوندې نورو زرګونو نجونې نسي کولای چې دغه امتحان یې ورکړی وای، ستاسو په نظر دوی چې غوښتل چې ډاکټران سي، انجینران یا نورو مسلکونو ته ولاړې سي، دغه د افغانستان د پاره څومره یوه لویه ضایعه ده ستاسو په نظر؟ ډېره مننه. اول په تاسو ته او د تاسو
د راډیو محترمو اورېدونکو لیدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې. متاسفانه ما دې پرکې خبرې واورېدلې. دا چې موږ په وار وار ویو چې د افغانستان د ښځو نه هغه اساسي حقونه چې ورته خدای پاک ورته ورکړي دي، هغه اساسي حقونه چې قانون ورته ورکړي دي، هغه اساسي حقونه چې په نړیوالو اسناد کښې وردرج شوي دي، ورکړل شوي دي، دا تنه طالبانو واخیستل. بدبختانه چې دا درې کاله کېږي چې د افغانستان ښځې جنکۍ د شپږم سنه پورته دوی نه شي کولی چې خپل تعلیم ته ادامه ورکړي، او بالاخره دا دوه کاله مونږ غوښتل چې دوی نه شي کولی په کانکور په ازموینه کښې دوی ګډون وکړي او دوی کولی شي چې خپلې لوړې زده کړې په مخ ونیسي. باوجود چې مخکې دې نه همیشه په افغانستان کښې یعنې اساسي قانون حکومت ته مکلفیت ورکړی و چې باید د ښځو دپاره او د هلکانو دپاره د زده کړې زمینه تر پانتونه پورې په وړیا ډول برابرې کړي، او یعنې دوی وکولی شي په متوازن شکل په ټولو ځایونو کښې د دوی دپاره د پانتونو غم وکړي او دولتي پانتونونه ولولي. په دغه اخرو کښې د جمهوریت په وخت کښې مونږ غولته چې شخصي پانتونونه وو، که چا یوه سه لرله یعنې فیس ورکولی شو د کول خپل شخصي پانتون وي، کوم خوبونه لکه چې مونږ دغه کورکۍ لري او په زرګونه خویندې نورې لري، دوی خپلو اروانونو ته ورسېدي. که څوک غواړي ډاکتران شي، که څوک غواړي انجینران شي، حتی په ملکي برخه کښې په نظامي برخه کښې پیلوټان شي، مونږ ولیده چې جرافي کولی شو زده کړې وکړي. نو راغله د زیانونو په هکله مونږ تاسو پوهېږو چې افغانستان یو قرن شاته وغورځېدو، متاسفانه موږ هغه بدبخته ټولنه یو چې کله موږ غواړو چې یو ګام د پرمختګ په لور والو، بیا یو ملا راشي موږ زندګي لکه څنګه چې موږ ولیدل د امان الله خان په وخت همدغسې چې هغه غوښتل چې شنکی باید بهر کې تعلیم وکړي، دننه تعلیم وکړي، د تعلیم زمینه ورته برابره کړي، د کفر ټاپې ته وړي او بالاخره هغه بشاره الله به د وطنه او بیا موږ یوه توره دوره تجربه کړه. د هغې نه وروسته بیا هم موږ ولیدل چې په افغانستان کې چې نکوي تعلیم کولو پوهنتونونو ته تللې، خارج ته مثلا بورسونه ته تللې، عین د ډاکټر صاحب نجیب تر وخته پورې د نکوي تعلیم یعنې په اطراف کې کم و، جنګونه و نه کېدل، مګر په ښارونو کې هر چا کولی شو چې په دولتي پوهنتونونو کې علاقه ولري، وړتیا ولري، لارښوې زده کړي. او بیا هم د مجاهدین په وخت کې ګرچې تعلیمونه ګډوډ شو، پوهنتونونه اکثر وتړل شو، جنګونه شو سم په کابل کې، نو بیا د طالبانو یوه توره دوره راغله چې پنځه کاله چېنکې په کورو کېنولې، مکتبونه بند شو، تعلیمونه نه وو، پوهنتونونه نه وو. او دغه شل کاله د جمهوریت په دوره کې بیا د افغانستان د ښځو لپاره د پرمختګ یوه زمینه برابره وه. موږ ولیدل چې د افغانستان ښځې یعنې په ټولنیز لحاظ، په اقتصادي لحاظ او په سیاسي لحاظ په پوره کې ولاړې وې. یعنې تقریبا د نورو نړۍ سره یعنې دو کسوره په تړه کې دوه سیالي کولی شوه. موږ ولیدل چې د افغانستان ښځې د افغانستان په غټو مسایلو کې په تصمیمګیري کې دوه شریکې وي، نو په دې خاطر باندې نو اوس به زیان همدا وي چې یو قرن نور شاته وغورځېدو، ځکه چې دغه پنځه کاله درې کاله خو تېر شو، یو کال دوه کاله نور همدغه حالت هم دوام وکړي. دا کومې خویندې چې زموږ ژوندۍ دي او ډاکټران دي، نو مثلا دوه خدمت کوي د افغانستان پوسته سرواد په زړې کې دو تفاوته برابرېږي، نو دغه فکر څوک ډکوي؟ دوی وایي چې خپل ښځو به نارینه وو ته بې نارینه به ورته معاینه کوي، دوی مجبور دي چې خپل ښځو به نارینه وو معلمین ته کښېنې، نه هغه به ورته تدریس کوي، ځکه موږ مجبور یو د ښځو کادرونه خو بیا نور نشته. همدارنګه د قضا په برخه کې، همدارنګه د پولیس په برخه کې، همدارنګه د سلامانۍ په برخه کې، یوازې خو د ډاکټرۍ او د معلمې وظیفه همدغه ده. ښځې کولی شي چې هره برخه کې دوی تعلیم وکړي او دوی چې دا اساسي حق، زه خفه په دې یم چې کاشکې دوی ورته یو معقول دلیل لرلی، هغه لاملونه چې دی باید شو چې د ښځو تعلیم بند کړی د ټولنې سره شریک کړي وي، نو موږ به وایو چې دا ټولنې خلکو ته قناعت ورکوي، ولس ته قناعت ورکوي، خبرې ورسره کوي چې دا هم ستونزه ده، نه یې شو کولی، کوي نه کوو، مګر دوی همیشه دروغ ویلي دي چې کله راووځي مطبوعاته بس دغه نن شروع کېږو، سبا شروع کېږو، دا د موږ کار کوو، نه یې کومه طرحه معلومه شوه، نه یې کوم قانون معلوم شو، هېڅ شی معلوم نه شو. او خلک یې په همدا رقم اخوالوي او همدا رقم خلک غولوي، دا درې کاله همداسې مجنکوي تېر کړو، نو د افغانستان خلک ټول مایوسه دي، دا چې د موږ خویندې مایوسه دي، دوی فامیلونه مایوسه دي، ولسونه ټول مایوسه دي.
مننه ډېره، زه بیرته تاسو ته راځم. اغلی خوګیانی ډېره مننه. اغلی یوسفزی، تاسو څخه هم مننه کوم چې په دې خبرونه کې له موږ سره ګډون کوئ او شراغلاست درته وایم. تاسو څخه مې پوښتنه دغه ده چې تاسو په نظر په داسې حال کې چې د نجونو ښوونځي بند پاتې دي، پوهنتونونو ته دوی نورې نسي تلای او نه هم د کانکور په ازموینه کې ګډون کولای سي، او یوازې هغه کسان، یوازې نارینه د کانکور له ازموینو څخه فارغ سول، د دوی نتیجې اعلان شوې، په هغو کې هم دغه اول نمره چې کوم څوک سو، هغه اتل خان رحیم زوی د طالبانو له حکومت وغوښتل چې د انجونو پر مخ باندې د شونځیو او د زده کړو دروازې خلاصې کړي. یعنی دغه یوازینه او اول افغان نه دی چې دا غوښتنه لري، بلکې ټول افغانانو هم دا غوښتنه د طالبانو څخه درلودلې ده، خو بیا هم د دوی دا غوښتنه نه منل کېږي. ستاسو په نظر دلته ستونزه څه ده؟
مالای جان، تاسو ته او تاسو ګران ملمنو ته او ګران د اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. خدای چې تاسو روغ جوړ وساتې، سلامت اوسې. ډیره زیاته مننه تاسو نه چې دغه برنامه کې ماته هم وخت ورک. دا خو ډیره خوشینه خبره وه چې دغه د ازموینه کې دغه د الکانو نتیجې هم اعلان شوې. دغه نتیجې اعلان وروسته د ایمونګ جنکیان ځوانان دومره مایوس شو چې د هڅه زیاته د ټول ته د ذهني او رواني ستونزې ډېر کسان ته پیدا شوې دي. بدبخته نه چې د دې جبران هیڅوک هم بیا ورکوي نشي. نو دا ډیره داسې جبران دی چې دا به پیسو بیا اخیستل کیږي نه، او دا څوک بېته چاته ورکوی هم نشي. نو دغه دی دا حق خدای تعالی ټول انسانان ته دا ورکړی ده. نو داسې یو مسله ده چې د دوی حق غصب کیږي. نو بدبختانه چې دا ازموینه کې ما داسې ارزیابي چې ما وکړ د دې جنکیانو حق هم الکان چې نیولی، او داسې الکان په ازموینه کې کامیابه شوه چې د دوی ساتو تعلیم دومره کته دی چې اندازې نه زیات چې زه پوښتنه کوم چې دوی په داسې ادبیات انګلیسي کې فرض مثال په انجینیری کې یا دا کې دوی کامیاب شوي دي، او تاسو چې دغه الکان د یو جنکی چې په کور کې دی دې سره چې دا امارات دوی سره یو امتحان دوی نه واخلي، دوی تفکیک کې چې تاسو فکر وکړئ چې هغه جنۍ چې په کور کې دی او ځان په کوم اندازه رسولی، او دغه الک چې په مکتب ته ځي او ساویه بالکل نه لري، او هغه نن په ازموینه کې هغه کامیاب شوي دي. پوښتنه کوم چې اصلا ایس چی زده نه ده، هغه ادبیات انګلیسي کامیاب ده فرض مثال په پله پنځه کې هغه کامیاب شوی ده. تاسو فکر وکړئ چې دا څومره جفا دی، دا څومره زه هم دغه اوس داسې احساس کوم چې دا ما په سترګو باندې اوښکې راځي چې مونږ جنکیان مونږ ځوانان په کور کې په دغه درې کالو کې دونه یو د تعلیم نه ځان لرې کړی نه ده. بیچارهګان په کور کې ډیر زیات زحمت باسي او ځان یو چیرته غواړي چې ورسوي، او متاسفانه نن سبا په مونږ په جامعه کې زه تاسو یو خبر وکړم چې جنۍ ساتنه ډیر آسان ده، الک ساتنه په ډیره مشکله خبره ده. نو جنکیان په هر عرصه کې دوی زحمت باسي استعداد لري، زه نه پوهیږم چې دوی ولې د دوی استعداد د استعداد نه دوی محروم کوي، دا پته نه لګیږي ولې. او موږ ځینې وخت چې موږ برنامې هم لرو او موږ غواړو چې د خزینه او جنکیان د پراو قصباتو کې موږ غواړو چې دوی خپل د حق نه خپل د حقوق نه باید دوی آگاهي حاصل کړي. بدبخت نه موږ نه نه ډیره په غوسه کیږي، او ډیره دوی داسې هم په غوسه کیږي، او یو هم دوی نه غواړي چې دوی د خزینه د خپل د حق د خپل د حقوق نه دوی خبر شي. دا یو سوال ما لپاره ده، ډیر کسان لپاره دوی ولې داسې افسردگی په دا خبره باندې چې ولې د جهخذ باید خپل د حق نه باید خبر نشي. نو دا یو مسله. دوه مسله دا ده چې دغه ازموینه کې فرض مثال درې کاله د جنکیانو حق واخیستل شو، دا داسې حق واخیستل شو چې الله تعالی دې ته حق ورکړی و، او متاسفانه نن سبا دغه یو غصب دی په شریعت اسلامي کې. موږ په شریعت اسلامي کې دومره حقونه دومره داسې الله تعالی دومره خزینې ته داسې حقونه ورکړی ده چې نن په دغه جامعه کې هغه تطبیق کیږي نه. چېرته چې دغه حقونه د دوی حق حقوق تطبیق شي قانوني، زه فکر نه کوم چې په موږ په جامعه کې ستونزه بیا پاتې شي. خو درې کاله د دوی وخت تیر شو، او د دې درې کاله دا جبران خصوص ورکوي نه شي. آینده کې موږ به څه وکړو؟ یو ورځ به وشي چې موږ یو ډاکټر به نه لرو. موږ داسې نه وایو چې خزینه په درد نیم د جامعه هغه قشر موږ دغه خپله په ټولنه کې د ښځې دي. دا چې موږ بیا سبا هر یو وخت تیریږي زمان تیریږي، نو په ځای چې یو بل نفر ځای د دې په ځای کار ونه کړي بیا به څنګه شي؟ یعنی موږ په جامعه کې همیشه هم دغه خبره ده چې د ښځه او د آینه او زه یو آخر یو بله خبره متاسه وکړم چې د دې د باندې طالبان نه د دننه کورنو طالبانه ډېره دوی هغه ده ځان چې تیز ده. موږ په خپل کورو کې ډېره زیات هغه لرو طالبان لرو چې دوی د دغه د نور دولت نه دولت ډېر پیښه ده، او د دننه کور ځکه چې دوی رنګ واخیستله، او دوی داسې خشونتونه کوي چې جنکیان هم خوشحالوي چې جنکیان باید پانتون ته لاړ نشي، مکتب ته لاړ نشي، کار ته لاړ نشي، او دوی همیشه باید موږ د استثمار لاندې ډېره زیات تشکر مان لای جانې.
مننه غلی یوسف زی زبا بیرته بیا تاسو ته راسمه. غلی حسنا روفی استاذ څخه هم مننه چې له موږ سره خبرې کوي او وخت مو وایستې په دې خپرونه کې د ګډون لپاره. تاسو واورېدل چې غلی سایمه خوګیاڼۍ وویل چې افغانستان یو قرن شاته پاتې صوبه دی سره چې نجونې زده کړو ته د تګ اجازه نه لري، او همداراز دی وویل چې هغه ښځې چې اوس ته په ځینو مسلکونو کې هغوی به زړې سي او بیا به څوک نه وي چې د دوی ځای ونیسي که لوستې نجونې نه وي نورې. غلی یوسفزی وویل چې ښځې له خپله حقه خبرې نه دي، او ګڼ داس نارینه سته چې نه غواړي چې دوی له خپله حقه خبرې سي. دوی دا هم وویل چې په کور دننه په ځینو مواردو کې نارینه داسې چلند کوي لکه د طالبانو غوندې، یا په نورو ټکو کې وایي چې دوی ویل چې کور د نن نارینه تر طالبانو په ځینو مواردو کې ډیر سخت ګیره دي. ستاسو خزمه پوښتنه دغه ده چې کله په ټولنه کې ستونزه موجوده وي او دا ډول برخورد د ښځو سره کیږي یا چلند سره کیږي، آیا فکر کوئ چې څوک به د نجونو او د ښځو د دغه حق دفاع کوي؟ څوک به له طالبانو څخه دغه غوښتنه کوي چې باید نجونو او ښځو ته دا حق ورکړي؟ ځکه ښځو هغه دې هڅه وکړل، لاریونونه یې هم وکړل، خپل ژغ هم پورته کړ، هغه خو هیڅ تاثیر ونه کړ.
سلام تاسو ته او ستاسو ټولو لیدونکو او اوریدونکو ته. اله تا چې ټولو روغ اوسئ او وخت مو په خیر پر کړی اوسئ. زه موافق یم ځکه نن چې د کانکور نتیجه اعلان شو، د ټولو ښځو او نجونو او د هغو ښځو یا هغو مور چې په خپل کورو کې لور لري او د هغه انجونو لپاره چې مکتبونه په سترګو په وړاندې بند یو نشي کولای چې خپل هیلو ته ورسیږي، واقعا ډیر د خوښینه وړو. زمونږ ملګری او هغه کسان چې پانتون ته تللی دي او د پانتون نه پاتې دي، د ټولې خپل خوښینه په خپل اجتماعي پیج کې ویلی وو او دا ویلی وو چې دا ډیر د خوښینه خبره ده چې موږ د خپل سترګو په وړاندې ګورو چې زمونږ هیلو له منځه ځي. تاسو فکر وکړئ چې په یو کور کې هم یو انجلۍ او هم یو هلک دواړه د کانکور ازموینې لپاره آماده دي او دواړه غواړي چې امتحان ورکړي، مګر د دې کور یوازې رور کولی شي چې امتحان ورکړي او خورې پاتې کیږي. هغه مور او هغه پلار چې د سترګو په وړاندې ګوري چې د دوی اولادونه نشي کولی چې درس ووایي، د دې لپاره څومره سخت تمامیږي. د پیړیو پیړیو خواته نه دروسته او همداسې د کلونو کلونو راهیسې د نجونو حقونو په زموږ په وطن کې نه دي پلي شوي دي، او هیڅوک د واقعي په ډول د دوی د حقونو لپاره دفاع نه ده کړی. نن نجونې په یو مشخصه بخش کې کار کوي، او همداسې زه موافق یم ستاسو میلمنه خبرو سره، زه موافق یم چې هغه کسان چې لوستې دي او باسواده دي، دوی بالاخره ورځ تر بلې ورځ پورې د دوی انرژي ضایع کیږي او همداسې سنې پورته کیږي. بالاخره د دوی جاسوسین نور څوک نشته چې په اداراتو کې کار وکړي، او دا ستره ضایعه ده چې زمونږ د نجونو ځواکونو همداسې یو تر بله شاد او یو تر بله پرې راځي، او مګ هم د دې جاګوزین څوک نه ده. زمونږ جاګوزین څو هغه کسان دي چې مونږ ګورو زمونږ نه ښکته مکتب نه پاتې دي، پانتونونه نه پاتې دي، د دوی ظرفیت لوړ نه دي. د که مونږ مقایسه په دنیا وکړو، هغه څوک چې لومړی د افغانستان تحصیلي سیستم که مونږ د نړیوال په کچه وکړو اصلا برابر نه ده. خدا چې دا سیستم هم برابر نه ده، برابری نه لري، او د همدې ابتدایي سیستم نه د نجونو درسونه پاتې کیږي، د مکتب نه پاتې کیږي. دا واقعا د ډېر د خواشینۍ وړ ده، او که سیستم پورته وای زمونږ نن ځوانان باید په نړیوال کچه رقابت کړی وای. مونږ په افغانستان کې ډیر استعدادونه لري، خو متاسفانه د یو بخش نه یو بخش دوی محدود کیږي، او دا چې د کانکور ازموینه اعلان کیږي او د نجونو په وړاندې د دوی سترګو په وړاندې دوی نشي کولی چې پانتون ته لاړ شي، مکتب ته لاړ شي. ځینو وختونه مونږ دا فکر کوو چې بالاخره تر کومه وخت پورې انجورې د دې شاید اوسي چې خپل هیلو ته خاوره شي، او ګوري چې د دوی هیلې نور مخته نه ځي او نور نشي کولی چې پلی شي. همدا روزی همدا کلونه چې طالبان یا سرپرست حکومت په افغانستان کې زموږ په هیواد کې حکومت کې درې کاله کم خبره نه ده، کم روزی نه دي. دا چې انجورې د دې درې کاله نه ده ظرفیت لوړونه، دوی پاتشی ویدی او درسونه پاتشی ویدی داد خوشین ورده او هیچ کم حکومت هیچ کم نور در صورت هیچ کم نور زمینه نشی کوله چه دوی دری کال عمر بیرته جبران کری.
شا دیر مانن آقای روفی زب بیرته تاس تراسما آوریدون کو تاس از مجرق لازادی رادیو آورید آزادی رادیو اونی زخ پروانه داز محق دیروانه ده اوز هم یو آوریدون که رسره دیوال به هاگوی رواخلو بیا با ملمانو تورسو مربانی وکی آزادی رادیو ده.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام. کتا سغوار چې خپل نوم یاد کړو د کوم ځای مو زنګ راوالی دی؟
ډیر زیات مننه کوم وسمان له همدې کې چې څه نو دا ډیر خوشنۍ خبر ده چې د درې کال کې چې مکتوبات شې د نو ورته طالبان چې دا اوس په ځای کې نه لري دا اوس په نه لکې نو خو هر څه شان چې دی وايي هغه څه باندې نو ایجاب کار شه خو هغه دوی منی نو دوی لکه کوم د بل سره دا بند کړي دي نو او دوی څنګه وایي چې موږ یو لار ورته مو یو کار سره روان دی ما فکر سره په ځان هیڅ کار نه کړ روان دی ګو هغه افغانستان ګرځوم بل احتیاط پاتې.
بله ډېره ډېره مننه اوسامه صاحب، ما ستاسي پوښتنه او تبصره واخیستله. زه بې د میلمنو څخه هم پر همدغه ټکي باندې د دوی نظر هم واخلم. اوس هم ګورو چې که یو بل اورېدونکی راسره وي. بلې و یو اورېدونکی ستا ول به دوی راواخلو. مهرباني وکړئ آزادي راډیو ده. بلې که تاسو ته زما غږ درځي خبرې وکړئ. فکر کوم چې رابطه قطع شوه. اورېدونکو تاسو کولی سئ چې موږ ته زنګ راووهئ. د تلیفون شمیرې دي 00-2022-11-24-01. اوس هم یو بل اورېدونکی دی، مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده.
ډېر زیاته مننه ملالې خورې، تاسو سلامونه همدارنګه د ازادي راډیو ټول اورېدونکو ته په دې لاندې شبې است.
وعلیکم السلام او ډېره مننه چې تاسو زنګ راوهلی دی. که تاسو غواړئ چې خپل نوم یاد کړئ او د کوم ځای مو زنګ راوهلی دی.
ډیر زیاته مننه اختر محمد خادم مده خدمت ولایت واشر ولسوالۍ ته. کچیر دا موضوع راته وایسته ځکه چې رادیو خو اس کار نه کوي نو
مننه خادم صاحب اتمن زه به تاسو ته موضوع وایم. دا زما حق ته خبرونه روانه ده د ازادي رادیو او پر دې موضوع باندې مش خبرې کوي چې ساش کال بیا هم جنو ونه کړای سو چې د کانکور په ازموینه کې ګډون وکړي او یوازې د نارینه وو ګډونوالو هغه نتیجې چې د کانکور په ازموینه کې دوی ګډون کړي وو هغه اعلان شوی او جنو مشتول چې دوی ډېری مایوس دي او د راتلونکي لپاره چې دوی کومې هیلې درلودي هغه دوی فکر کوي چې خاور سره یو ځای سوی دي. زموږ موضوع دغه ده چې د نجونو د زده کړو څخه به برخه کول د افغانستان د راتلونکو لپاره څه زیان اړوي. تاسو په دې اړه باندې کوم نظر لري یا که زموږ د میلمنو څخه پوښتنه کول غواړي؟
ډېر زیاته مننه غلی مل علي خوړه. خبره داسې ده چې لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه چې زموږ خوندکیانې په د کانکور په ازموینه کې برخه نه ده اخیستې او دوی ډېرې مایوس ښکاري، نو په دې یوازې دوی نه، د افغانستان ټول ځوانان مایوس ښکاري، ځکه چې دا یو ډېره خوشحالي لري دغه حالت چې دوی افغانستان کې یو داسې یو کانکور کې نجونې او ځوانان ټوله برخه واخلي او خپل هغه ازموینه وکړي. که چیرې دوی پکې بریالی کېږي هغه ډېر خلک ورته خوشحاله کېږي، یعنې دا دغه دغه سرشمیرونه چې اعلانېږي دلته ډېر زیات خلک خوشحاله وي. چې کله بیا داسې یو داسې کار کېږي چې مثلا هغه لکه اوس دا نجونو برخه نه ده پکې اخیستې، په دې باندې په واقعیت سره چې موږ ډېر زیات خپه یو، البته د افغانستان ټول ځوانان خپه دي، ټول وګړي خپه دي. خو بیا هم هم غوښتنه دا ده د اسلامي عمارت مسؤولینو چې باید ښوونځي خلاص کړي، همدې ته وخت ورکړي چې دوی هم خپله زده کړې وکړي، ځکه چې افغانستان که چېرې داسې وي چې دا همیشه دغه ښوونځی پکښې بند وي نو افغانستان شاته روان دی. موږ به ولې داسې کوو چې د هلمند څخه مثلا یا د فراه څخه په دې دګې څخه موږ خلک مریضان وړو بیا پاکستان ته، په دې سختو لارو باندې اړوو چې موږ په څومره مصرفونو باندې په څومره تکلیفونو باندې بیا وړو، هلته هغه هم علاج نه کېږي، کله هغه هم ولو ټکوه راکوي، کله مو نور ځوروي. که چېرې موږ په افغانستان کې ښځینه ډاکټرې واوسي په هرې سیمه کې په هرې ولسوالۍ کې، نو به ولې داسې ستونزې مشکلات زیات وي؟ موږ دا لږ څه په 10 لکه افغانۍ په مصرفو وسو چې تر هغه دکې پورې دلته عملیات کېږي بېرته راځي، نو ولې دلته په 5000 په 1 لک افغانۍ باندې مصرف نه کوو؟ خو دې ته باید اسلامي عمارت مسؤولینو جدي پام وکړي او ورڅخه غوښتنه زما د یو افغانستان د یو وګړي په ځوان په ځمانې زده چې باید ښوونځي دوی پرېږدي چې مکتبونه خلاص کړي د نجونو او د ماشومانو.
ډیره ډیره مننه خادم صاحب چې تاسو موږ ته زنګ راوهلی او ستاسو نظر مو هم واخیستی. اوس هم آغلې عادله جانې ستاسو څخه به پوښتنه وکړم، کله چې تاسو فکر کوئ چې طالبانو د نجونو پر مخ باندې ښوونځي پوهنتونونه بند کړي دي او همداراز دوی ته په کانکور کې د ګډون اجازه نه ورکول سوه او د نجونو هیڅ نتیجې راونه وتې ځکه چې دوی امتحان نه ورکړي، یوازې او یوازې په دې خاطر چې دوی نجونې دي، دغه ستاسو پر روان باندې څومره تاثیر کوي؟
تمام کلی چا نه دی مثلا حق خپل کی تاسو ما و صبر یې غلی.
بله و ستاسو ژغ ما تر دې مهرباني وکي.
بله دا خو د درس ویل او د زده کړې د هغه حق ته لکه څنګه چې تاسو قدرمنو مېلمنو ویلي چې موږ ته خدای پاک راکړی، شریعت راکړی ده او همدارنګه بشر راکړی ده، بشري حقوقو. اوس که چېرې اسلامي امارات دغه کار د دې په خاطر باندې چې له اسلامي یا له دین سره په ټکر کې وي کوي، دا خو یو ډېره زیاته لوی دروغ ده چې دوی هم نړۍ ته وایي، هم افغانانو ته وایي، هم نجونو ته وایي، هم ځان ته وایي. په دې خاطر باندې چې قرآن کریم کې هغه اول آیت د اقرا یعنی ووایا نازل شوی ده، دغه د علم ارزښت په اسلام کې ښیي چې څومره علم په اسلام کې ارزښت لري او څومره خدای پاک ته ارزښت لري. خو کله چې مکتبونه بند شي زما خور کړي ده اوس دا دومره لایقه ده که چیرې مکتبونه نه و بنده به اوس د اتم صنف شاګرد وه. خو دا دوه کاله کېږي چې مکتب ته نه ځي او دا دومره ضروري دي هره ورځ هغه خپل پخواني کتابونه وایي، درسونه وایي، خو په رسمي ډول باندې درس نشته. همداسې مثلا پانتونه باندې ډېر زما داسې ملګري دي چې په ډېرو سختیو او مشکلاتو کې دوی کانکور درس ویني، کانکور فیس دې تعویله وه، مشکلات ډېر زیات وه. په دې خاطر باندې چې دوی پانتون ته لاره پیدا کړي او خپله راتلونکي روښانه کړي. او که زه ځان ووایم دولس کاله مکتب په څومره مشکلاتو باندې موږ وویلې، انتحاري به وکړې، انفجار به و، جنګ و، اقتصادي مشکلات و، خو بیا هم د ټولو سره سره موږ هغه خپلې لارې ته دوام ورکړه. او دوه کاله په دومره سختۍ باندې دا شوي له هم دولسم کال خو چې موږ ویلي بېخي موږ ته ارتقا راکړې شوه. او کله چې اول کال باندې امتحان اخیستل کېده حتی موږ به د شپې درې ساعته خوب کوو، درې ساعته دوه ساعته موږ به مکمل درس ویلي. خو یو په یو کله چې موږ ته داسې وویل شو چې تاسو په کانکور کې د ګډون حق نه لرئ او اجازه نه لرئ، دا یوازې زما په روان د ټولو افغان نجونو په روان باندې ډېر زیات بد تاثیر وکړ. ما تاسو ته مخکې هم وویل چې زه دا اوس داسې فکر کوم لکه زما راتلونکي چې ډېره زیاته تیاره ده او تیاره هم ده، ځکه یوه ورځ کله چې مکتب یا پوهنتون او داسې بندېږي هغه د جبران وړ نه ده. څه دې ته ورسېږي چې درې کالو ته رسېږي. نو دغه اوس زموږ ژوند یو بې هدفه ژوند ده، یو بې نظمه ژوند ده. موږ کوم ټاکلې موخه نه لرو، یوه هیله نه لرو خپل راتلونکي ته، بس هسې هغه د عادت له مخې نه خپل ژوند مخ ته وړو. نور داسې یعنی یو خوند او رنګ زموږ په ژوند کښې نه ده پاتې. زما او هغه ټولې افغان نجونې چې دا اوس دي د درس له حق نه محرومې دي.
ډېره مننه، زه به بېرته تاسو ته راسم. او اغلې خوګیاڼۍ ستاسو څخه به بله پوښتنه وکړمه. تاسو واورېدل چې عادله جانې وویل چې د دوی او د نورو نجونو چې د ښوونځي ته د تګ او پوهنتون ته د تګ او په کانکور ازموینو کې د ګډون حق نه لري، دوی یو بې هدفه ژوند تېروي. یوه اورېدونکي د اسامه په نوم باندې یوه پوښتنه وکړه چې کله چې ښځې د طالبانو ټول شرطونه مني، که حجاب وي، که د جلا ښوونځي او د پوهنتون د صنف وي، که هر ډول شرط دوی به ورباندې ایږدي ښځې یې مني، نو بیا په کوم دلیل دوی ښوونځي بند کړي دي؟ دغه پوښتنه زموږ یوه اورېدونکي وکړه. تاسو پر دغه باندې څه رڼا اچول غواړئ پر دغه پوښتنو باندې؟
ګورئ، د منګه غوښتنه د طالبان هم دا ده، که چېرته تاسو وایئ چې منګه بیل مکتبونه خو بیلو شرط مو پسند جلا کې چې د متوسطه او لیسه په ټول افغانستان کې بیلو څومره چې زه معلومات لرم، او پانتونونه مثلا که تاسو غواړئ چې پانتونونه ورته بیلو صرف د اخره کې په شخصي پانتونونه چې جوړ شو دود مثلا پانتونونه وشي د جلا کې صنفونه پکې بیلو. که تاسو غواړئ چې دولتي په دغه رقم معیارونو باندې جوړ کړئ، اول خو تاسو بودیجه نه لرئ. دا کال تاسو په شلو کالونو کې مشکل وي چې تاسو مثلا وکولی شئ چې نکوې دپاره بیل پانتون جوړ کړئ او هغې دپاره بیل ښځینه استادانې مقرر کړئ. نو خو بیا هم تاسو کولی شئ د خپلې ستونزې او د خپل مشکلات د ولس سره تاسو شریکوئ، تاسو نړیوال سره شریکوئ. ورته تاسو جنکوئ تعلیم غواړئ، غواړئ جنکوئ ته بل پوهنتون جوړ کړئ، یا جنکوئ ته مثلا بل ښوونځی جوړ کړو، نو هغه شرایط خو خپل ورته ووایئ. خو بدبختۍ خبره دا ده چې دوی خپل شرایط هم نه وي، معقول دلیل هم د افغانستان خلکو ته نه وي، او دوی په تیاره کښې ساتلي دي. او پاس شو دا چې زموږ خورکۍ وایي چې زموږ بې هدفه ژوند کوو، رښتیا هم ټول جنکۍ ناامیده شوي دي. مطلب دا چې سړی د اول نه تعلیم کوي یا درس وي، خصوصاً چې د اووم اتم نهم ته ورسېږي، نو حتماً سړی په خپل ژوند کښې ځان ته یو هدف ټاکي چې زه په آینده کښې دغه رشته کښې درس ویم، او د افغانستان خلکو ته یا خپل ولس ته خپل فامیل ته به د مصدر خدمت ګرځېږم، خدمت به ورته کوم. نو کله چې دوی په کلونو کلونو تعلیم نه بې برخې کېږي، د مکتب دروازه پ تړل کېږي، د پوهنتون دروازه پ تړل کېږي، کانکور ته د امتحان چانس ورته نه وي، نو معلوم دا دوی کوم هدف چې لرلو خپل هدف ته لاسه ورکوي. ورو ورو مثلا دو مایوسېږي، خفه کېږي، او بالاخره کله چې بیا دو څو کاله وروسته هم دوزي بیا هغه زده کړې کوي کوم شوق او خوند چې مثلا دو دغه اوسې لري، بیا هغه وخت دوی نه شي کولی. په دې معنی چې یو وقفه راځي په درسونو کښې، یو سکتګي راځي، عمرونه غټېږي. همدغه علت دی چې اکثر په کورونو کښې معول دي چې جنکۍ ته مثلا همدغه دلیل وړاندې کوي چې اوس خو تعلیم نشته، اوس تحصیل نشته، اوس فاکولته نشته، نو تاسو باید وادونه وکړئ. زموږ خپل فامیلي کښې جنکۍ چې ټول درسونه فارغ شو، اکثر اوس بېچارګه دغه لار دودونه کوي، ځکه چې پوهنتونونه پرې وتړل شو، بله لاره نشته. نو بله خورکۍ مې یوه خبره وکړه، رښتیا دوی وایي چې موږ په کور کښې طالبان لرو، په ټولنه کښې طالبان لرو. واقعیت همدا ده چې د افغانستان ټولنه یوه سنتي ټولنه ده، نو په دې خاطر باندې همیشه سړی واقعي وه که په کور کښې وي که په ټولنه کښې وي. نو اول خو په کور کښې همدغه ضرور ده چې دغه مور پلار باید داسې زمینه اولاد ته برابر کړي، که چېرته په کور کښې مثلا هم لور ولري هم زوی ولري، دا باید هم زوی ته په دې پوه کړي، هم لور باید په دې پوه کړي کوم کار چې ستا ورور یې کولی شي، تعلیم کولی شي، کوم کار چې ستا ورور یې وړتیا لري، کوم استعداد چې ستا ورور لري ستا په وجود کښې هم شته، ته یې هم کولی شي. دغه زمینه باید دواړو ته برابر کړي. دوی باید دې احساس ونه کړي، هېڅ ډول توپیر باید په کور کښې د لور او د زوی تر منځ ونه شي، او دې احساس ونه کړي چې زه مثلا ښځه یمه یا لور یمه او یا ورور دی. دې برتري احساس وکړي چې والا دا یې ورور دی یا دا هلک دی، او په کور کښې مثلا دا خور تحقیر کړي یا دغه کړي، نو کومه زمینه شي دواړو ته یو رقم مساعد شي. نو رښتیا هم ښځو ته یعنی په کار ده چې اول په کور کښې مبارزه وکړي، دو چې په کور کښې خپل حق پانه لي، نو په ټولنه کښې په هېڅ ډول نه شي اغستی. نو همدغه خبره ده که چې پلار کروي، نو همیشه ورور غواړي چې د دې حقونه باید یعنی رقم سانسور کړي، ورنګي او پلارونه خو په صورت هم دا کار نه کوي، خو بیا هم کله کله کېږي. کله چې وادېږي میړه په کورونو کښې هم دغه څه یو حالت سره مخ کېږي، یا میړه یا لیواره یا خسر یا خواښې غواړي چې مثلا که دی کار ته ځي، موږ باید د ټول تندي ته وګورو، اجازه واخلو. که دا تعلیم کوي، موږ باید د ټولو نه اجازه واخلو. دا خپله یوه مبارزه ده، دا چې تر هغه دوی ته خیرات ورکوي، دوی وځي په ټولنه کښې کار کوي، بیا وروسته په ټولنه کښې هم متاسفه دا رقم دوی خو خشونت سره مخ کېږي، تاوتریخوالي سره مخ کېږي. اوس خو بېخي د طالبانو خو دا رقم حکومت دی چې هر څه کنه واخېستل، یعنې دغه ستونزې او مشکلات شته. نو په همدې خاطر ما ویل چې دا خوندې دی ډېر ناامیده هم نه اوسېږي. ګرچې دو خبره صحیح ده، دوی خپل هدفونه د لاسه ورکړي دي، مګر بیا هم خدای مهربان دی، هرې بیارې پسې رڼا شته. ممکن یو کال دوام وکړي او بس ډېره کولی شي لاړ شي خپل تعلیمونه ترسره کړي.
ډېره مننه آغلې خوګیاڼۍ. آغلې یوسفزۍ، ستاسو څخه به بله پوښتنه وکړم. ستاسو په نظر باندې څومره مهمه ده چې دغه غوښتنه افغانان بیا بیا تکرار کړي چې باید د نجونو پر مخ باندې تر شپږم ټولګي پورته ښوونځي پرانستل سي، پوهنتونونه پرانستل سي، نجونې پرېښودل سي چې دوی په کانکور ازموینو کې ګډون وکړي، او خپل هغه د خپلې خوښې مسلکونو ته ولاړې سي چې د دوی ورته یعنی تمه وه د پخوا څخه چې دوی به په دغه مسلکونو کې ځي پرمختګ به کوي او کار به پکښې کوي. ستاسو په نظر دا غوښتنه څومره مهمه ده چې بیا بیا باید تکرار سي او خلک ستړي نه سي؟
مرلا جانې، مونږ د ملتو د مونږ د مملکت د دې تصمیم د جامع جهاني همیشه نیسي. تاسو فکر وکړئ چې 29 تاریخ په قطر کې جلسه برگزار شو، او دغه جلسه وایي در دروازه بسته. ملات پس خبر نشد توی جدی به کم موضوعات باند بحث وکر. مهم و اساسی خبر در قدر تعلیم مسئله و که اصلا جامعه جهانی دیبانده هست توجه یو نکر. او مونگ نور افغانان تقریبا در قدر کالاشو که دوی قد پورته که دوی دیق آوازون ایجاد که چه باید تعلیم باید شروع شید چه نکیان مکتبونه پانتونه باید خلاص شید. دست زنوائیم دین زین که اصلا طالبان هم چه مونگ ناس و سلرو دیر طالبان هم دی مخالفت نلوی چه باید مکتب درس داریم باید بندی اوی هم در غخته نوی چه در باید تعلیم دوباره شروع شید چه نکیان مکتبونه پانتونه. اول خود دغه مشکل ده خپل د ایمونګه دی یونما طرف نه دی دغه د یونما مشر ده چې په افغانستان کې درغلی د دې عادت چې شي رسل لپاره دی راغلی دغه ستونزه دغه مشکلاتونه باید حل کړي ځکه چې دا خود سره نه دی چې دوی راځي په افغانستان کې سره لپاره د خپل د خپل د منافع لپاره دی راځي چې د خلکو منافع لپاره دی راځي او د خلکو لپاره باید کار وکړي. متاسفانه چې نه تم کار کوي فقط افغانان ازغلی کله یو طرف ته کله بل طرف ته یوازې د تعلیم مسله خو نه ده سونه که اصلا دورز دویزی هم در غوز بته ایران سرحدونه که یونان که سونه که اصلا عرصه نیول کیگی هاو دی شکنجه کیگی هاو دی خواهد جنکیان مکتبونه بند جنرده دیر که اصلا در خود در اولادون رو خاطر در وطن ترک کهی زی چی در اولادون بی سوال پاتر نشی در طول جفا در منگل افغان لپاره او در یون ما ملال جامع جهانی ملال متای فقط در گوری من تماشا کهی او یا نفر پیدا نشی در دوی نفخته نوشی متاس چی در رغل است لپارم رغل است او منگ سیده منگ افغان پر خارش کد سا افغان چی پر خارش کدی یا پر افغانستان کدی یا پر ولایتون ارزای که نور کسان پامسای مملکتون چې دوی پراته دي همیشه دوی غږ پورته کوي چې باید تعلیم شروع شي مثلا د ده حق د ښځو حق باید ورکړل شي. داسې یوازې مونږ د ځینې طالبان مونږ مشران دوی وایي چې د اوس چې دغه مونږ د ښځو حقونه ورکوي اصلي حق چې دی دغه تعلیم ده دا تعلیم چې ونه لري خدای سم نه دی. اوس دوی افغانان همیشه د جامعه جهانی هم حتما دغه غواړي چې افغان ښځې همیشه باید ګرایګره اوسي و چې تعلیم نه کې خدا بیچاره مجبور چې ګرایګری وکړي دا چې تعلیم نه کې مجبور چې په کور کې او د خپل د ناینه د لاس لاندې چې هغه پیسې ورته راوړي ډوډۍ ورته ورکړي جامې یوازې خو د ډوډۍ خبره خو نه ده چې یوازې جامې یو ښځه یوازې جامې واغوندي یوازې ډوډۍ وخوري ښځه خو نور څه ضرورتونه هم لري چې هغه باید پرې کړي ځان ته وخت برابر کړي اولاد د خپل ځان ته باید سهولتونه برابر کړي. تاسو دنیا ته وګورئ چې په کوم کار کوم څونه ټکنالوژي پیشرفته شوه اوس موږ په افغانستان کې داسې ښځې بېچاره لرو چې هغه به تلیفون وشبند باندې خبر نه پېږي هغه نه پېژني. نو موږ خو دا خپل موږ په ځان ته ځار به ورکړو او نور درې موږ همسایه مملکت دا پاکستان ته تاسو وګورئ هغه پاکستان چې دی موږ همسایه د 15-16 مزل دی هغوی مملکت وګورئ دا موږ مملکت تاسو وګورئ هغوی چېرته رسېدلی موږ په کوم ځای ته رسېدلی یو او دغه موږ لپاره ډېره متاثر دی موږ متاثر کېږو چې یو بل مملکت ته چې ځو هلته ګورو او زلته بېرته خپل وطن ته چې راځو دا موږ لپاره ډېره مایوس کوونده ده. موږ ډېره خدای خپل وطن باندې موږ شرمېږو چې ولې موږ د ډېر استعداد موږ لرو فهم موږ لرو خدای تعالی موږ هر څه راکړی ده ولې خدای شان موږ انسان بېرته موږ ده
ډېره مننه آغلی یوسفزی زه به بیا بېرته تاسو ته راسم. آغلی روفي ستاسو څخه به پوښتنه وکړم. تاسو واورېدل چې آغلی یوسفزی یادونه وکړه چې نړیواله ټولنه ډېر مسؤلیت لري په دغه برخه کې او دوی باید د طالبانو سره په کنفرانسونو غونډو او خبرو کې دغه فشارونه ورباندې زیات کړي چې د نجونو حقونه باید ورکول سي په افغانستان کې د دوی په نظر دغه کار ونسو. ستاسو څخه زما پوښتنه دغه ده چې د افغانانو او د طالبانو د حکومت مسؤلیت څه دی په دې برخه کې؟
لومړی د انجونو مکتبونو په وړاندې او د انجونو یا د ښځو حقونو په وړاندې په افغانستان کې زموږ خپل خلک مسؤل دي چې د خپل حقونو لپاره غږ پورته کړي. کله چې خلک غاک پورته نکړي خلک د خپل هیواد لپاره یا د خپل خور لپاره از موږ هیوادوال مبارزه ونه کی. دا ډیر لری خبره ده چې موږ د نړیوالو نه کوم غوښتنه ولرو او د حکومت نه غوښتنه ولرو. کله چې په یو مملکت کې لیدل کیږي چې د هغې حکومت د خلکو سره په یو مسیر کې روان نه ده او حکومت په یو مسیر کې ځي او خلک په بل مسیر کې ځي، دلته د خلک لپاره واجب دی یا خلک لپاره دا فرض دی چې د خپل حقونو لپاره ودرېږي او هغه څه چې د اسلام په چوکات کې د هغوی په دین په چوکات کې شته دی باید د هغوی لپاره مبارزه وکړي. اسلام دا حق د نجونو لپاره ورکړی دی، مګر متاسفانه هیڅ داسې یو لاریون او هیڅ داسې یو غږ راپورته نه شو چې د خلکو غږ وسي او د خلکو غږ لپاره دا شخړې حل شي. د خلکو یو متل موږ لرو، وایي د خلکو زور هیڅ څوک نه لري او دا واقعیت ده. که خلک خپل غږ پورته کړي او د خپل حقونو لپاره مبارزه وکړي، نه حکومت ته کوم لاره پاتې کېږي او نه نړیوال لپاره. اوس چې نړیوال ګوري چې په افغانستان کې دومره میلیون نفوس شته، ولې دا نفوس د خپل هیوادوالو لپاره غږ پورته نه کوي؟ هغوی کوم خاص استراتیجی د نجونو حقونو لپاره نه لري. د نړیوال په کچه که موږ وګورو، هغوی هیڅ کله د یو مملکت لپاره چې خپله نه غواړي بدلون وکړي، هغوی هسې یو اساسي اقدام نه کوي چې وشي کولی کوم تاثیرات ولري. په دې درې کلونو کې تل کانفرانسونه برگزار شوی دی، نړیوال ویلی دی چې باید د نجونو مکتبونه خلاص شي، د خپل زموږ د هیواد نه مشران ویلی دی چې د نجونو مکتبونه باید خلاص شي، مګم د ویلو سره یا بیانو سره یا په تویت سره هیڅ کوم تغییرات نه راځي او کم داسې دوام ولري موږ همداسې یو نوښت به مخته لاړ شو. خو کله چې خلک راپورته شي، خلک یو بل سره لاس یو کی او ووایي چې د اسلام په قانون کې په کوم ځای کې د اسلام راغلی دی چې نجونو باید تحصیل ونه کړي، زه مطمئنم که دوی د اسلام په قانون سره او د زموږ د اساسي قانون سره مختلف شي، حکومت خپل قانون کیږي. او لومړی زما غوښتنه د خپل د خلکو ده چې خلکو باید غږ راپورته کړي او د دې هغه څه چې د دوی د سترګو په وړاندې له منځه ځي باید خپل حقونه واخلي، ځکه د دوی د دې حق دی. دا کوم بهرنی حق نه دی، دا کوم په زور حق نه دی چې خلک دوی نه شاته ځي. دوی د دې خپل حق دی، د دې نجونو مکتب ته نشي تللی، د دوی خورګانې مکتب ته نشي تللی او د دوی میرمن د خپل کار نه شاته پاتې کیږي. نن په مکتب کې د استادانو معاشونه 15,000 تعیین شوی دی، بیا خلک ټول چاپ وایي مکتب بند دی، ټول چاپ پوهنتون بند دی، ټول چاپ. نه پوهېږم چې زموږ خلک ولې یو لاس نه کیږي، ولې غږ پورته نه کوي. مګم زما لومړی غوښتنه تل د لومړی د خلکو نه ده، بیا د حکومت نه. بین نړیوال خبره جدا ده، ځکه نړیوال په خپل کچه په خپل سط بین المللي سط که موږ وګورو په نړیوالو کې نور خبرې شته، نور بحثونه شته چې د هغوی یو برخه او ډېره یو ډېره یو کوچک برخه یا ډېره یو سمال برخه د افغانستان خبره ده. په دوهې ناسته که موږ وګورو همدا نړیوالو چې بېلابېلو هېوادونه دعوت کړی وو چې باید د افغانستان په حقونو باندې خبرې شو، مګر متاسفانه همدا نړیوال کوم فعاله میرمن او کوم فعاله میرمن داخله د افغانستان نه دعوت کړی وو، هغه میرمن په دوهې ناسته کې دعوت وو چې متاسفانه هغوی هیڅکله د ښځو لپاره عملي ګام نه دی چکړی او د ښځو لپاره هیڅ وخت کوم اقدام نه دی کړی چې واقعا د افغانستان د ښځو او نجونو لپاره مفید واقع شوی سي.
ډېره مننه آغلی روفي، زه به بیا هم تاسو ته راسم که وخت پاتې سي د خبرونې لپاره. آغلی عادله، ستاسو خبر پښتنه وکم، تاسو د آغلی روفي خبرې واورېدلې. دوی ویل چې د خلکو مسؤلیت دغه دی چې دوی باید خپل ژغ پورته کړي، خو تر اوسه پورې نه دي هغسې نه دي لیدل سوي لکه څومره چې باید. دوی دا غوښتنه کړې وای د طالبانو له حکومت څخه. د یوې افغان نجلۍ په توګه باندې تاسو څه فکر کوئ چې د افغان نارینه وو څخه تاسو څه غواړئ په دې برخه کې چې دوی څه کولای سي د خپلو خویندو، د خپلو میندو، د خپلو ښځینه خپلوانو یا هم دغسې د خپل هیواد د ښځو لپاره چې د طالبانو څخه د هغو حق وغواړي؟
یقینا متاسفانه په افغانستان کې د افغان نارینه زما په نظر باندې ډېر زیات خاموشه او چوپ دي. د طالبانو د دغه تصمیمونو یا پریکړو په هکله چې دوی د افغانو مېرمنو په هکله نیسي، لږ تر لږه باید مبارزه وکړي. ګورې ټول نارینه تر اوسه پورې که چیرې مېرمنې کړي دي د زده کړو لپاره، یوازې مېرمنې وي هغه، یعنی افغان نارینه په دې برخه کې هیڅ کوم غږ یې تر اوسه پورې نه ده پورته کړی. هغه څه چې لازم و دوی نه دي کړي. زه په دې نظر یم چې یو حکومت او یو نظام هغه په خلکو باندې ولاړ وي، او که چیرې خلک د دوی د ظلمونو یا هغه حق چې له وګړو نه اخیستل کېږي یو ملت ته هغه باندې چوپ پاتې کېږي، نو طبعا حکومت به لا هم خپل تعصب ته دوام ورکوي او خپل ظلم ته به دوام ورکوي. خو که چیرې ملت د دوی د ظلم په وړاندې یا د دوی د دغسې جفا په وړاندې چې ملت او د افغان نجونو په وړاندې کوي غږ پورته کړي او دغه غږ همداسې دوامداره وساتي او لایې بدرګه کړي، زما په نظر باندې دا به ډېره زیاته ګټه وکړي. که چیرې په هماغه لومړي کال باندې افغان ملت په ځانګړې توګه نارینه وو خپل غږ پورته کړی وو، لاریونونه یې کړي وو، نو ما فکر نه کوم چې دا پروسه به دومره زیاته اوږدېدله. او هغه څه چې لازم و دوی د خپلو افغانو خویندو څخه دفاع نه ده کړې. زه د یوې افغانې خور په صفت باندې له دوی نه ډېره زیاته ګیله منه یم، ځکه په راتلونکي کې به همدغه افغانې مېرمنې وي چې دوی ته به یې ګټه رسېږي. که چیرې ډاکټره کېږي د دوی مېرمنې به ورځي، که چیرې نجونې درس وایي له همدغو مېرمنو او همدغو نجونو سره به درس وایي. نورې داسې برخې دي چې هغلته به اړتیا دي ته وي چې هلته مېرمنې اوسي، خو دغه د نن ورځې دوی چوپتیا دا به ډېر زیات لوی تاوان ولري راتلونکي لپاره. او دغه اوس هم وخت دی، یعنی که چیرې دوی یو پاڅون وکړي او له حکومت نه وغواړي تر څو پورې چې د پانتونونو او د مکتبونو دروازې د نجونو په مخ باندې خلاصې کړي، شاید ګټه وکړي. ځکه یو پاڅون که چیرې په یو هېواد کې کېږي هغه ډېر زیات بدلونونه راغلي دي. موږ په تاریخ کې ډېرې داسې پېښې لرو، خو بیا هم وایم متاسفانه هغه څه چې لازمه وه دوی د افغانو ښځو غږ نه ده بدرګه کړی، نه یې پورته کړی، او هغسې دفاع یې له خپلو افغانو خویندو څخه نه ده کړی.
مننه آغلی عادله. آغلی خوګرنی، ستاسو څخه په لنډو ټکو کرا ته وایست چې لکه څنګه چې تاسو واوریدل ټول په همدغه نظر دي چې باید د نجونو پر مخ باندې زده کړو دروازې خلاصې وي او هغوی باید دغه حق ولري چې لوړې زده کړې وکړي. زما پوښتنه ستاسو څخه دغه ده چې طالبانو ولې نجونې له دغه حق څخه محرومې کړې دي ستاسو په نظر؟
ښه، طالبان نه غواړي چې ښځې په ټولنه کې کار وکړي، ښځې تعلیم وکړي او سماجي شکل ښځې یعنی د ټولنه دو حاصل کړی دی. ښځې دوی پالیسي هم دا رقم دا شاید دوی عقیده هم دا رقم وي، مګر څنګه لکه چې خویندو ویلې چې باید د افغانستان خلک د ښځو ملاتړ وکړي. زه په دې پوهېږم چې په افغانستان کې سلسله مشکلات موږ لرو، اوس قانون نشته، یعنی دوی په دې ریږي چې چېرته د عوراتو کو بدن به شو یا به ول شو. انفرادی شکل باندې هر یو خپل غږ جکړې دی چې د ښځو تعلیم ولا هغه کسان چې ما ولیدل چې د طالبان لپاره لابي کول او طرفداري کول، اوس چغې وایي چې نه د افغانستان د جغرافیې تعلیم حق باید ورکړي طالبان. مګر دا زه یو شی افغانانو لپاره وایم، که چېرته موږ په دستجمعي شکل یا په یو ځای راجیب شو غږ پورته کړو چې د افغانستان د ښځو لپاره تعلیم حق باید ورکړل شي، د کار حق باید ورکړل شي، نو که چېرته موږ په زرهاو خلک راووځو نو طالب به څونه خلک بندیان کړي، څونه خلک به شکنجه کړي. نن مثلا په زرهاو خلک ننګرهار راووځي، سبا په زرهاو خلک په کابل کې راووځي، نو سبا په قندار کې راووځي، بل سبا پکتیا کې راووځي، همداسې مثلا په شمالي ولایتونو کې راووځي. نو طالب نه شي ویل چې ټول افغانستان بندیان کړي، ټول افغانستان شکنجه کړي. دوی مجبور دي، چې باید افغانستان د ښځو تعلیم حق ورته ورکړي. او پاتې شوه د نړیوالو خبره، نو که د نړیوال اکثر هغو ته د موږ د تاریخ نه خپلې منافع ضرور دي، هغو د افغانستان کې دوی خپلې ګټې وي اول هغه مطرح کوي، بیا وروسته د افغانستان ښځو تعلیم هغه هم په یو رقم مطرح کړي په شی ډول چې مثر نه وي په جلساتو کې هم په غونډو کې هم، چې زه خپل تن هېڅ راضي نه یم. نو فقط په نړیوال ځکه کوم نه اعتماد لرم، نه نړیوال سازمان باندې اعتماد لرم، نه کوئی نامه اعتماد لرم، ورځ ماول د چې د جلسات کې سره هم څه یاد ته وات کړل دی او سره هم د پاکستان د کوزر نمائندګۍ او د وشه حتا په دې جلسات کې وی باندې کې کین نشي د باندې روزو تشا د طالبان سره خبرې وکړل او به چې کینی وچ نه د افغانستان خزه به تعلیم کې مکتب قرار شي نو دا خپل د افغانستان لکه څنګه چې طالب وي د افغانستان د خنین موضوع ته سم مستیر په نظر ما چې د افغانستان خزه خپل حق غواړي تر شای نارینه ودرېږي ورونه ودرېږي او دوی بدرګه کې او د دوی ملاتړ وکړي نو طالب نشي کولی چې ټول افغانستان بندي کې او ټول افغانستان شکنجه کې مجبور دی او د افغانستان د خلکو زور به هیڅوک هم نه لري او نه به څوک مخه نیولی شي دوی مجبور دي چې دوی باید حق ورکړي او که نه خپل هغه معقول دلایل باید د افغانستان ولس ته دور باید وړي
شه ډیره مننه اغلی خوګانی اوریدونکو تاسو موږ غله ازادي رادیو اوري د ازادي رادیو اونیز خبرونه د از ما حق دی تاسو اوریده د دې خبرونه وخت هم نور پای ترسیږي لخپل ملمنو اغلی ممتاز یوسف زی اغلی سایمه خوګانی اغلی حسنا روفی او اغلی عادله څخه ډیر مننه کوم چې په دې خبرونه کې لمر سرګډون وکړ او خپل نظریات لمر سره شریک کړل اوریدونکو تاسو څخه هم ډیر مننه چې تاسو موږ ته زنګونه وهل او په دې خبرونه کې لمر سره غډون وکړ بل اونې به بیا هم لتاس سره په دې خبرونه کې تاسو واوري دل چې یو کال تیر سو او بیا هم طالبانو جونې د کانکور پازموینه کې لګډونه محرومي کړي او دوی یوازې د نارینه غډونوالو چې په دغه کانکور ازموینه کې غډون کړي او د هغونه تایج اعلان کړ پر دې موضوع باندې موږ نن په دې خبرونه کې خبري وکړې بل اونې به بیا له بل موضوع سره لتاس سره یو تر بیا مو پرخت سپارم
گلاب گلاب فانان میں پردے مزدور مڑشی یا بتاتا پاتی چشی یا بماتا پاتی چشی ولے والے داسیوشی ولے والے داسیوشی چی گلاب گلاب فانان میں پردے مزدور مڑشی
کما کو ہاں